ناصرتان.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې، امنیت، ثبات، ډیموکراسۍ، سوکالۍ او پر ځان بسیاینې څخه ملاتړ څرګند کړی او د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې هڅې امید بښونکي بولي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو را بولم چې خبرونه واورئ. خبرونه صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سر ټکی. د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسۍ مشر جوزف بوریل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په دوام خواشینی ښودلې. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي. طالبانو ویلي دا یو دفاعي برید و. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 2 میلیونو زیاتو کسانو تیره اونۍ د وزګارتیا د امتیازونو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. پوره خبرونه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په دوام خواشینی ښودلې. هغه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارو کمیسیون غونډې ته په وینا کې د افغانستان اړوند مسایل هم یاد کړل چې یو یې د تاوتریخوالي او بریدونو دوام و.
We have to regret that the violence from the Taliban
په خواشینی سره چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی دوام لري. د تاوتریخوالی د کمولو لپاره تر بل هر وخت ډیره سخته اړتیا شته. افغانستان او خلک یې دایمي اوربند ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه له افغانستان سره د اروپایي ټولنې راتلونکي مرستې او همکارۍ په دې تړلې دي چې له دغه هیواد سره د مرستو د تجدید تر غونډې پورې چې تمه ده نومبر میاشت په جنیوا کې وشي، ښکېلې خواوې څومره د تاوتریخوالي کمولو او د ښځو او ماشومانو په برخه کې د شته لاسته راوړنو خوندي کولو ته ژمن پاتې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګا شپه په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسټه برید کړی و. دفاع وزارت وایي په دغه نښتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 تنه نورې ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په ټویټر باندې تازه لیکلي دي چې د دوی وسلوالو د برید د دفاع په خاطر کړی دی. هغه لیکلي دي چې تیر په افغان پوځانو په ډنډ پټان کې نوې سرحدي پوسټې جوړولې چې دوی اوربندي برید وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ګواښ کوي چې که خلک طبي سپارښتنې او لګیدلې محدودیتونه مراعت نه کړي، کرونا وایروس به انساني ناورین رامنځته کړي. دا خبره د یاد وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو نن په یو ویډیوي پیغام کې کړي. هغه د تازه قضیو په اړه هم وویل.
په تیر څلور ساعت کې په افغانستان کې 915 اتیا سمپلونه شوي چې د دې د منځ نه 643 مثبت واقعات تثبیت شوي. 11 تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د کورونا د اخته کېدو له کبله لاسه ورکړی، 50 تنه نور روغ شوي دي. په دې جامع مجموعاً په افغانستان کې 14,509 واقعات تر اوسه مثبت واقعات ثبت شوي دي. د خلکو په همکاري موږ کولای شو چې انشاءالله کورونا ته شکست ورکړو او که د خلکو مرسته نه وي د ټولو اهتماماتو لاندې نیولو سره سره موږ به متاسفانه یو انساني ناورین سره مخامخ شو.
په افغانستان کې د کرونا وایروس باندې 12,500 ناروغان بیرته ښه شوي هم دي. د عامه روغتیا وزارت وایي خلک باید ماسکونه وکاروي، ټولنیزه فاصله رعایت کړي او له غونډو او مجلسونو ډډه وکړي. نن د مینه وشتمه چې د غبرګولی نهمه کېږي د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال همدا وخت په افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه، فرهنګیان او عام خلک لمانځي. سږ کال د کرونا وایروس وبا فرهنګیان او پښتانه اړ کړي چې له لویو غونډو تیر شي، خو په خواله رسنیو د ژبې په ددې ژبې په مناسبت مبارکي ورکړي او ټینګار کړي چې د ودې لپاره باید زیات کار وشي. د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو استاد او د ازادي راډیو د تعلیمي پروګرامونو مسول محبوب شاه محبوب د دې ورځې په اړه وایي.
موګه هم دغه نن یو آنلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خندونو په اړه، چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خنډونه موجود دي. دا البته په اروپا کې مینج شوی دی، خو موږ ټول پکې آنلاین برخه لرو. همدارنګه مونږ یو شمېر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې یو کې پریکو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چېرې د پښتو ورځ باید ونمانځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغې ژبې د ژوندي پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
افغان سیاستوالو هم په خواله رسنۍ د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. ډاکټر عبدالعبدالله د دغې ورځې په مناسبت مبارکي ورکړي. حنیف اتمر هم د پښتو ژبې ټولو ویونکو ته مبارکي ورکړي او د دغه خبره د افغانستان هر ژبه د دغه هیواد د فرهنګ او تمدن په بډاینه کې خورا مهم رول لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 2 میلیون زیاتو کسانو تیره اونۍ د وزګارتیا د امتیازونو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. په امریکا کې کرونا وبا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 1.3 میلیون وګړي وزګاره شي. د امریکا د کار وزارت د اعلان له مخې دا لسمه پرلپسې اونۍ ده چې خلک د وزګارتیا د امتیازونو اخیستو لپاره درخواستونه ورکوي. ډیرو هغو کسانو چې په کور ناست دي د اونۍ له $0 زیاته مرسته اخلي. او د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوې، خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. په بریتانیا کې به هم راتلونکي اونۍ د محدودیتونو په کمېدو سره د ماشومانو ښوونځي بیرته پیل شي. چک جمهوریت د محدودیتونو په تدریجي کمولو سره اروپایي هیوادونو ته خپلې لارې بیرته پرانیستي، خو په آسیا کې بیا د نویو پیښو راپورونه ورکول شوي دي. جنوبي کوریا چې یو وخت د کرونا ویروس د مهارولو لپاره د بیلګې په توګه یادېده، پرون یې د شاوخوا اتیا نویو پیښو راپور ورکړی. په جاپان کې هم د بیړني حالت لری کولو وروسته تازه پیښې ثبت شوي. ټوله نړۍ کې څه باندې 5,000,000 کسان په کرونا اخته دي، چې له ډلې 3,60,000 کسان مړه شوي. د 2.5 میلیون نورو درملنه شوې ده.
لازادې رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړې ده چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې وروستۍ هڅې د بین الافغاني خبرو پیل تا امیدواری زیاتوي. د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته د طالبانو د پلاوی او حکومتي چارواکو د خبرو اترو جزئیات هم درکوو.
دغه تخنیکی ټیم دلته دی ترڅو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړولو په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د سولې په راتلونکي کې به د افغان کډوالو رول او ونډه څه وي. همداراز په یو بل راپور په یو مرکه کې به واوري چې د پښتو ورځ څنګه او د څه مقصد لپاره ونومول شوه.
دغه ورځ هر کال منځل کېږي. بیلابیل فرهنګي، علمي او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ منځي او په دغه ورځ سره راټولېږي.
راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړې چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی دی. دغه اعلامیه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مقر کې تصویب شوه. په اعلامیه کې په سوله، امنیت، ثبات، دیموکراسۍ، سوکالۍ او د ځان بسیاینې په برخو کې د افغانانو ملاتړ ښودل شوی. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د دې اعلامیې له مخې اروپایي ټولنه په راتلونکي کې په مشروط ډول د افغانستان سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اعلامیې له مخې دوی غواړي ډاډ ترلاسه شي چې د جمهوري نظام ارزښتونه له دې جملې ولسواکي، خوندي او لا تقویه سي. دغه اعلامیه چې د جمعې په ورځ د اروپایي شورا لخوا په بروکسل کې تصویب شوه، د خبرو اترو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ پکې شول سوی دی. د اعلامیې په دوام کې ویل شوي دغه جوړجاړی دي د پایداره سولې او پخلاینې سبب سي. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخه کې د تیرو 900 کلونو لاسته راوړنې دي خوندي سي. د اعلامیې په یو برخه کې اروپایي شورا له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د باور جوړونې لپاره دې هڅې وکړي او هغه کافي اندازه بندیان چې تر اوسه خوشي سوي د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل لپاره یو فرصت سي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بوریل د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو کمیسیون هغې غونډې ته چې د ویډیو له لارې رابلل سوې وه په خپلو خبرو کې د ولسمشر غني او پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې هرکلی وکړ. شغلی بوریل وویل دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. موږ د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې د پیل د ملاتړ لپاره په خپلو هڅو کې یو موټی یو. دا ډول یوه پروسه باید له نور ځنډ پرته پیل سي. موږ پر دې خواشین یو چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی دوام لري. د تاوتریخوالي پام وړ کمولو ته سخته اړتیا لیدل کیږي. که څه هم د اختر په دریو ورځو کې اوربند نافذ وو خو دا درې ورځې کافي نه دي. افغانستان او خلک یې دایمي اوربند ته اړتیا لري. افغانستان حکومت ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه د طالبانو 2000 بندیان خوشي سوي دي. طالبانو هم د حکومت تر 300 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبانو د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کولای. بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان سوي وي د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله تر اوسه نه دي سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر وای قراین خی چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم ازادۍ رادیو ته وویل نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. له بلې خوا د طالبانو یو پخواني چارواکي سید اکبر آغا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی باور سری نه لري. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچنی اختر کې درې ورځنی اوربند د افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادیدل او د طالبانو له لورې له دې اقدام څخه هرکلی د بین افغاني خبرو د پیل لپاره پرمختګ ګڼلی شو. د نوموړي په خبر افغان حکومت هیله مند دی چې بین افغاني خبرې ژر پیل شي.
طالبانو حکومت تپاره ویرس بندیان خلاص کړي ساده بندیان خلاص کړه توربند دوی اعلان کړ په مقابل کې موږ ومانه بیا د 2000 بندیان د اعلان خبر وشول تر موږ په یو ورځ باندې چې به سابقه حرکت غو خلاص کړ ترغه قدم په قدم باندې مخکتلل ترغه په قدم قدم باندې نرمي خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لار او بستر هواري موږ له دغه بستره زمینی ډول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه یې هم په دې اړه زموږ اړیکې ځواب کړي. خو دغه ډلې د افغان حکومت له لورې د 2000 بندیانو د خوشي کېدو اقدام ستایلی او له دې وړاندې ویلي و چې تر بین الافغاني خبرو د مخه باید دوی 15000 بندیان د افغانستان له زندانونو څخه آزاد شي. مخکې تر دې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس وټاکل شو چې یا د شورا د سولې په برخه کې د هر ډول پرېکړې صلاحیت لري. ښاغلي عبدالله ولسمشر غني له لورې د 2000 طالب بندیانو په اړه د نوموړي د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. هممهاله د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر غل ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوې د باور فضا بې ساري ده. د یوې طالبان او افغان حکومت باید دغه ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنه کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي.
دواړو طرفو ته دا مناسب دی چې ډېر ژر بین الافغاني مذاکرات ته ځان ورسوي. په دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دی هغه په دواړو طرفو کې دا چې زور راولي چې بین الافغاني مذاکرات.
طالبانو هم د حکومتي بندیانو د خوشي کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندوز او بغلان ولایتونو کې 80 افغان سرتیري آزاد کړ. خو د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دغه خوشبيني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلی چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو برید کړی و. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په سیمه ییزو اردو برید کړی چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د پولیسو په یوې پوستې هم حمله کړې ده. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویاند محمد لال امیری هم ازادي راډیو ته وویل چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي دي. د لوګر او فرا په بریدونو کې هم طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبره شوې ده. له دې ټولو سره طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت هم دا اوربند اومنه ورته اعلان وکړ، خو سره له دې چې دواړو لوري د اوربند غزیدو یا ماتېدو خبره نه کوي، د داشن حملو راپورونه ورکول کیږي چې د سولې او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره راپورته شوې هیلې هم اغېزمنولی شي.
په راپور کې مو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې د مشر څرګندونې واورېدې چې وایي ټول قراین ښایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د خوشي کولو پر مسله د خبرو لپاره کابل کې دی. افغان چارواکي وایي د حکومت یو تخنیکي ټیم بلدي 15 کسیز پلاوی سره د دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل د بندیانو په خوشي کېدو کې وروستۍ چټکتیا د باور د فضا له جوړولو سره څومره مرسته کوي او آیا بین الافغاني خبرو پیل ته څه هیله مني سمدستی شته؟ اجمل ان په دې موضوع د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې له رئیس انتظار خادم سره مرکه کړې. ښاغلی خادم، د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې طالب پلاوی به له حکومتي چارواکو سره پر کومو مهمو مسایلو خبرې کوي؟
طالبانو 15 کسیز هیئت کابل ته راغلی دی. زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوی تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ دوی ته دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړ په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. نو یو مسؤلیت دغه تخنیکی ټیم زموږ د تخنیکی ټیم سره همدا ده چې لیستونه را جوړ کړي. دویم د بندیانو خلاصون په خپل ذات کې یو پیچلی پروسه ده، لوجستیکی پلان غواړي. نو موږ هغه ممکنه لاري هم بحث کوو چې پر طالبانو پورې اړه لري او یا هغه طالبان چې طالبانو سره ته موږ ته خلاصي، هغه زموږ سره خبرې کوي، زموږ سره مشورې کوي او زموږ نه مرسته غواړي. همداشان کوم له دوی مرسته غواړو، دوی به موږ ته مرسته راکړي.
د طالبانو یو هیئت مخکیم راغلی وو په اپریل کې، یو درې کسیز هیئت یې او دلته یې په کابل کې غوښتل د بندیانو په موضوع باندې د افغان حکومت له تخنیکی ټیم سره کار وکړي، خو وروسته د هیئت خپل سفر پرېښود او بیرته ستون شو. وی ویل چې په باسونو کې پرمختګ نه دی شوی او ویل کېدل چې له کابل نه خوا به دی تللی. د وسنی پلاوی توپیر له هغې پلاوی سره چې مخکې راغلی و تاسو په څه کې وینئ؟
تیر هیئت خو زمونږ په جاج او زمونږ په فکر باندې خفه نه دی تللی او دا اوسنی هیئت هم ښه راغلاست وایو، خو دا چې ګیلی مانی وی دا خوی دا خو د مذاکراتو طبیعت دی. کله کله پروسی کامیاب شي، کله ناکام شي. د دنیا پر مخ باندې هیڅ داسې پروسه نه ده چې هلته مذاکرات شروع شوي او دوباره کامیاب شوي، بلکې دا ښکته پورته راځي پکې کله شروع شي کله بند شي. خو د دغه نوی هیئت راتګ هم په عین زمان کې دا قدم ګڼو. نو امید دی چې دغه مباحث صورت ونیسي، دوی هم د کاوسلی نه کار واخلي، دوی هم خپل تقاضاوی په قالب کې داسې قالب بندی کې چې هغه قابل د عمل وي. ولی په ټوله کې اوس فضا داسې جوړ ده چې ان شاء الله بحثونه به کیږي، نتیجې به ترلاسه کیږي او د بندیانو دغه پروسه به په موفق ډول باندې کامیابیږي.
ظاهرا د طالبانو په وینا د بندیانو په خلاصون کې خنډ او ځنډ هغه څه دي چې د دوی په وینا د بین الافغاني خبرو بالاخره د یو دایمي اوربند پاړه د خبرو مخه نیولې ده. فکر کوي په دغه اختر کې چې ولسمشر دغه دی زیات شمیر بندیانو د خوشی کولو ویل، همدارنګا یو ور بندم ټینګ شو، د بندیانو مسله مخ په هواریدو ده د دواړو لورو ترمنځ او بین الافغاني خبرو په وړاندې دغه خن په لرې کېدو دی؟
زه فکر کوم چې تر ډیره حده پورې دغه په مذاکراتو کې پر جامد او راکد موقف ترېدل دا د بریا راز نه دی. که د اوربند لپاره او د بین الافغاني مذاکراتو د آغاز لپاره د 15,000 مطلق بندیانو د خلاصون خبره مطرح شي، نو زه فکر کوم چې دا به لږ غیر منصفانه وي. بهتر خبره دا ده چې د 3,000 بندیان خلاص شي، اوربند اعلان شي، اوربند وغځیږي، خشونت کم شي، د اعتماد فساد جوړ شي، خبرې پیل شي، قدم په قدم باندې پروسه مخکې لاړ شي، او بیا هم دغه 2,000 نه بلکې ټول بندیان باید خلاص شي. معنا دا ده چې موږ د تلپاتې صلح دراته ګرمان لرو او هوډ لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخي رئیس انتظار خادم چې لازادې رادیو سره خبرې کولې. تروان میلادی کال په فبروري میاشت کې متحده ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، او د دې موافقې له لاسلیک سره سولې ته هیله هم زیاتې شوې، خو په ټول افغانستان کې بیا هم تشدد او جګړو دوام وکړ. د افغان حکومت پر ځواکونو حملې او د افغان حکومت هوایي حملې هم زیاتې شوې. آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې په هیواد کې دننه او په بهر کې افغان کډوالو او هغو ته چې بیرته هیواد ته راستانه شوي دي پام شوی دی؟ د دې موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر مهال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د بین الافغاني خبرو تیاری نیسي، خو دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د مخالفتونو له کبله وځنډېدې. که څه هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سیاسي مخالف عبدالله عبدالله ترمنځ د مې میاشتې په نیمایي کې توافق وسو، خو دا تر اوسه څرګنده نه ده چې له طالبانو سره د سولې بهیر به څه ډول پر مخ لاړ سي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د سولې راتګ ته اوږده لاره پاته ده، په ځانګړې توګه هغو افغانانو ته په کتو چې په تیرو 40 کلونو کې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. ډیر داسې خلک دي چې له نورو ولایتونو کابل ته کډوال سوي او د بې کورۍ ورځې شپې تیروي. په کابل کې د بې ځایه سویو کسانو 48 کمپونه سته. نجیبه له داسې بې ځایه سویو یوه ده چې له لغمانه کابل ته کډه سوي. دی ازادي راډیو ته ویل
د دې کې سپېم عمر نه تیري مونږ په کې تیرو نو څنګه وکړو؟ مجبوري ده کنه وسنه لرو چې چیرته جایی نه واخلو جوړې کو دغه یې کو د لرګې وسنه لرو د غلې وسنه لرو خپله گزاره ده کوي څه به.
په امریکا کې د واتسن انسټیټیوټ تر راپور له مخې له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوه، په دې هیواد کې 1,24,140 کسان وژل شوي چې 6% یې ملکیان دي. د دې ترڅنګ 1.8 میلیونه افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي. تر دې مخکې په جګړو کې 15.1 میلیونه کسان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي وو. د نېشنل انټرست خبرونې د راپور له مخې د 2019 کال د مې او اکتوبر میاشتو په منځ کې 2,000 کسانو سره مرکې کړې چې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د څېړنې له مخې ډیری خلکو ویلي چې دوی داسې سور لغواړي چې وکړای سي خپلو کورو ته په خوندي توګه بیرته ستانه سي، خو د راپور له مخې د دوی بیرته ستنېدل به فزیکي او بشري امنیت، زده کړو او اقتصادي تکیه ته اړتیا ولري. افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې اعلان کړی و چې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي او بیرته راستنو سوي شاوخوا 2,000 افغانانو ته بمځکې وویشي. د نېشنل انټرست خبرونې راپور یادونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په کور دننه بې ځایه سوي ته ډېر پام نه کوي او یوازې سیمه ییزو او نړیوالو زاویو ته پام کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د مې 9 د غبرګولي 9 نیټه د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ پښتانه فرهنګیان او عام خلک په افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې لمانځي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد او د ازادۍ راډیو د پښتو تعلیمي خپرونو مسؤل محبوب شاه محبوب وایي چې سکال د کورونا د وبا په خاطر فرهنګیان او پښتانه له لویو غونډو تیر شوي، خو په خواله رسنیو د دې ژبې په مناسبت یو بل ته مبارکي وای. لکه غلی محبوب سره صفی الله ستانګزی مرکه کړي او په سر کې د دې ورځې د نومونې په اړه ترې پوښتلی دی.
یوویشتمې پېړۍ په اوایلو کې یو شمېر فرهنګیان راټول شول. په هغه وخت کې دا فرهنګیان تر ډېره پورې زموږ د بري پښتونخوا یا د افغانستان فرهنګیانو دوی سره راټول شول او دوی پلان دا ونیو چې د پښتو یو ورځ به ټاکي. د دغې ورځې نه به یې هدف دای چې په دغې ورځې به سره راټولېږي، د پښتو ژبې په ستونزو، مشکلاتو، پرمختګونو به بحث کوي. له هغې وروسته بیا په کابل کې سره دغه فرهنګیان ټول راټول شول. فکر کوم چې په هغه وخت کې به دوی سلا یا راغلي وه یا به نه وه راغلي. بیا دلته راټول شول او سلا په دې وشوه چې د غبرګولي اتمه نېټه به د پښتو ورځ وي. له هماغه وخته را په دې خوا تر اوسه پورې دغه ورځ هر کال لمانځل کېږي. بېلابېل فرهنګي، علمي او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ لمانځي او په دغه ورځ سره راټولېږي.
د دغې ورځې د بنسټ ایښودلو یو هدف دا بلل شوی چې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره کار وشي. څه فکر کوئ له څه وخته چې دغه هڅې شوي دي پښتو ژبې وده کړې که څنګه؟
لکه څنګه چې موږ یو شمېر مذهبي ورځې لرو، مثلا اختر وي، موږ او تاسو یو بل کره ځو، هغوی ته اختر مبارکي ورکوو او تر ډېره پورې بحث هم خوشحالي وي. همداشان ځینې نورې فرهنګي ورځې لرو. د پښتو ورځې د ټاکل کېدو یو علت او یو دلیل هم دا و چې یاره په دې ورځې به پښتانه سره راټولېږي، دا که په افغانستان کې وي که دا د هېواد بهر وي، دوی به سره کینی د پښتو ژبې په اړه به بحثونه کوي، سي علمي سیمینارونه به نیسي او د پښتو ژبې په اړه د بحث یو زمینه به برابرېږي. له نیکه مرغه که څه هم په یو شمېر نورو ځانګړو فرهنګي مراسمو کې د پښتو ژبې لپاره به زیات کار شوی وي، خو دغه ورځ هم د پښتنو او یا هم د هغه خلکو لپاره چې هغوی د پښتو ژبې لپاره کار کوي د یوې یاداورۍ یوه ورځ ده. زموږ فرهنګیانو ته دا ور یادېږي چې یاره د پښتو ورځ شته، باید د پښتو لپاره کار وکړو. زموږ هغه خلک چې هغوی مثلا بیخي فرهنګیان دي، د طب ډاکټران دي، انجینران دي، دي ته ورته نور خلک دي. زه دا نن په فیسبوک کې ګورم چې ګڼو ډاکټرانو، ګڼو انجینرانو، ګڼو سیاستوالو د پښتو د ورځې مبارکي ویلې ده. نو دوی ته دا یو فکر ور انتقال شوی چې یاره د خپلې ژبې یا د پښتو ژبې د ساتنې لپاره باید کار وکړو. او زه فکر کوم چې د دغې ورځې ټاکنه یو مثبت ګام او پښتو ژبې ته ګټه رسولې ده.
موږ خو کرونایي ګواښ شته، وضعیت هم ښه نه دی، یعنی غونډې به ډېرې په سختۍ جوړېږي. سږ کال د دغې ورځې د لمانځلو لپاره څه کېږي؟ فرهنګیان څه کوي؟
دوه موضوعات. یو خو دا چې موږ همدغه نن یو آنلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خندونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خندونه موجود دي. دا البته په اروپا کې مینج شوی دی، خو موږ ټول پکې آنلاین برخه لرو. زه خپل هم په هغه کې یو ګډونوال یم او د یوې برخې مسؤلیت راسپارل شوی. همدارنګه موږ یو شمېر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې زه هلته غواړم د پښتو ژبې په اړه یو ډېر کم او لنډ لیکچر ورکم، او له هغه ور علاوه یو کیک پریکو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چې یاره د پښتو ورځ باید ولمانځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغې ژبې د ژوندي پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد محبوب شاه محبوب چې د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په متحدو ایالاتو کې تر 2 میلیون زیاتو کسانو تیره اونۍ د وزګارتیا د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. په امریکا کې کورونا د دې باعث شوی چې په دې هیواد کې شاوخوا 1.3 میلیون خلک وزګار شي. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په میلیونونو هغو وګړو چې اوس وزګار شوي د کورونا تروبه مخکې په عامه او خصوصي سکتورونو کې کارونه کول. د امریکا د کار وزارت پرون اعلان وکړ چې تیره اونۍ له دولت څخه د وزګارتیا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره 2,133,000 کسانو غوښتن لیکونه ورکړي دي. دا لسمه پرله پسې اونۍ ده چې هر اونۍ تر 2 میلیونو زیات کسان د وزګارتیا د امتیازونو درخواستونه وړاندې کوي. دا ارقام د کورونا د وبا له کبله کاروبارونو او د خلکو ژوند ته د اوښتو اقتصادي زیانونو دوام څرګندوي. کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي په امریکا کې تر 1,00,000 زیات کسان مړه کړي او دا د ویتنام او کوریا په جګړو کې د وژل شویو امریکایانو تر شمېر لوړ دی. د امریکا د اقتصاد د راتلونکي لیدلوری تت ښکاري. راپورونه وی په اپریل میاشت کې د کاروبارونو لخوا پر وسایلو د مصارفو اندازه کمه سوې او دا جوتوي هغه سخت اقتصادي رکود چې امریکا یې په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې شاهده وه د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې لا ژور و او دغه اقتصادي رکود به د دغه کال تر نیمایي پورې لا پسې زیات سي. د مارچ میاشتې په وروستیو کې د وزګارتیا له امتیازونو د برخمن کېدو لپاره 6,818,000 کسانو درخواستونه ورکړي وو. د پرونی معلوماتو له مخې د اول وار لپاره د مارچ میاشتې له نیمایي تر اوسه نږدې 1,000,000 کسانو د امتیازونو ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. په اپریل میاشت کې په امریکا کې د وزګارتیا اندازه 14.5% وه چې په دغه هیواد کې تر شدید اقتصادي رکود وروسته تر ټولو لوړ شمیر دی.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د دې خبرونې پای ته راورسیدو. د نن ورځې په وروستۍ خبري مجله کې جاوید نعیمی ستاسو کوربه دی.
تشکر.